سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان یې دره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی دا شرکت د شرکت نن په خپل اکسپانیا په خوند ټوئیټر لیکلی دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عطازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي شو د وړلورو له تاجکستان افغانستان ته د 500 کیلو واټ برېښنا د نوو مزو د خزولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شوې چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتي ښکاره کړي له تاجکستان د نوی قرارداد لپاره د برېښنا د پیرولو قرارداد تاسو محل کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی ښارونو کې خلک په روان ژمي کې د برېښنا له ډېرې پرچاوۍ شکایت کوي افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه وارده کړې ده د مخدره او په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وای افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دوري او کورنیو کې وای اغیزمنه شوې ده د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼې په خوند ټوئیټر ویلي دي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړې شوې او د مخدره موادو یا له خطر یا د کارولو له امله له اختلالاتو سره د څلور او یا زرو مخ کسانو مرستې ورته مرستې رسیدلې دي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتمبایوا د میزان په میاشت کې ویلي وو د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 5 تر 8 میلیونو په نشي توکو روکتي میرمن اوتمبایوا په یو مرکه کې ویلي وو چې له دې ډلې یو میلیونې ښځې او ماشومان دي هغې بې وسلي او درملو ته د افغانانو له لاسرسۍ په نشي توکو دروږدو کېدو د عمل وانتالا ملونه بللی وو کته هم د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې په لوی ښارونو کې پر مخدره مواد روغ د کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیک تاسې پیل کړي خو په مخدره مواد روغ د کسانو د سمې درملنې په اړه ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي د اسرایلو د پاوز لوی درستیز خبرداري ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي نوموړی یې د خبرداري داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پاوز په غزې ترلانګه کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې یې تر اوسه له 20 زیات کسان وژل شوي دي د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکي بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې کړي دي د اسرایلو د پاوز لوی درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي اسرایل ژمنه کړې چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه یوسي او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره پر تایوان به نور څو تګریز بندیزونه ولګول شي دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتوالي څرګندونه کوي ټاکل شوی چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چینی د خپلې خاورې و برخه بولي د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي پکینګ د زور له لارې پر تایوان فشار راوستی چې د چین د حاکمیت ادعا ومني خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري شوې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو او په ټوله کې په افغانستان کې په ژمي کې د ناروغیو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده دا چې اوس موسم په افغانستان کې څنګه د هوا څومره ککړه ده وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو دا چې خلکو ته یې څومره ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل څلور څلوېښتمه کلیزه ده دا چې له دې یرغل سره په افغانستان کې خلک څومره کډوال شول او جګړې تر اوسه پورې څومره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي څومره تلفات یې افغانانو ته واړول په دې اړه به وروسته بشپړه جزئیات درکړو همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې هلته د غلطو رواجونو له امله تر اوسه هم ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي
بدبختانه سی وسم لا زمون میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحیح درسته توجه نه وته کیږي
که در تا به هم مرشو چه حال تا کارگر ده کار غوختنه کبی؟
پنگوالو مو ده غوارس مو دی پار کارونه دیر که یادایش کارونه و کس کارگر پکار اخته سی به روزگاره دیری ده
په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. دا راپورونه ښیي چې تر ټولو زیانمن له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. چو زیات امید ظاهر من لرو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپټمبر له درې میاونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,202,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنېدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي له ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 200,000 راستنېدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شوي یو شمېر نږدې 4,000 تنه ښودلی چې 7,000 ښځې دي. د ادارې په 13 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنېدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنې شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولي او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لدي. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چې وایي ټوله کورنۍ یې ناروغه ده.
زنانه چې دي یو د چې بیماري اخیستې ده چې د دې ځوان کور کې بیماران چې دي د اثرې خوږیږي د خپل معنی درس دي موږ د سترګو پرته کله سر او پرشيږي کله د مخ سر او پرشيږي ماشومان چې دي ټول شنه بغل دي ټوخې دی ویو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوې کمیټې لوري راستنې شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغېزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګ یونیسف دواړو سازمانونو اندېښنه ښودلې و چې په روسیې کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. نن د جدي یا مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل 43 کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوې لمې کې د ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون یې له نړۍ غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ښه تعامل وکړي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلئ. که تاسې د دغې ورځې په اړه نور راته وایاست.
فرید جان، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي یرغل چې دی دا وایي د دې هیواد 40 کلنۍ غمیزې پیلامه وه. دوی نن د دې ورځې د غندنې په پار باندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې د افغانستان لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه او دا غونډه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېدله. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه او ویل چې افغانستان چې دی دا د بل هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې لاسوهنه وکړي. دوی دغه شان وویل چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي چې له نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خي او ټینګي اړیکه ولري چې په هغه کې هیڅ چاته هم د ضرر رسولو امکان نه وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستيال سلام حنفي دغه غونډه ته وویل چې د جدي شپګمه د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ او په دې ورځ باندې د هغه په وینا باندې چې د علما او استادانو محصلینو او ټولو افغان ملت قتلعام وایي چې پیل شو. دغه شان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر تر ډیره په دې غونډه کې چې وینا وکړه په وینا کې تر ډیره لګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو باندې ورټول او یو بار بیا ډاټ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد چې ده دانه استعمالیږي. خو فرید جان د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له تراګورو سره ډلو سره د اړیکو په نه پرې کول او دغه شان افغانستان کې د تورېستي ډلو په موجودیت باندې تورن دی غیدا چې طالبانو له دې وړاندې رد کړی. د نن د جدي شپږمې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل څلور سلويختمې کلیزې سره برابر ده. د دې ورځې په اړه باندې سیاسي او امنیتي چارو زیات شمېر پوهان چې دوی تقریبا په یو وخت دی او د افغانستان د تیری لسیزو د جګړو پیلامه بولي. دوی وایي چې دوه لاملونه وایي چې په پوخانی شوروي اتحاد په افغانستان باندې يرغل وکړ، په کور دننه د خلق او پرچم ترمنځ سیاسي سیالۍ او په نړیواله کچه په ویتنام کې د امریکا تر ماتې وروسته په جګړه کې د شوروي اتحاد ورګډول. دوی دغه شان وایي چې همدغه ورځ او جدي شپږم او د شوروي اتحاد يرغل په افغانستان باندې لامل شو چې د افغانستان بنسټونه ونړیدل چې د لسیزو په تیرېدو لا هم دغه بنسټونه چې دي نه دي جوړ شوي. عام خلکو سره چې ما څومره خبرې وکړې ولسی خلکو سره دویم د دغې ورځې نه بعد خاطرې لري هغه چې په دې جګړه کې د شوروي اتحاد سره په جګړه کې خپل خپلوان چې دي هغه وژل شوي دي او بیا ټپیان شوي دي. دوی هم د دې ورځې نه ښې خاطرې نه لري او دوی هم تقریبا فکر کوي چې همدا ورځ لامل شو چې په افغانستان باندې د تر اوسه پورې لا جنگ تحمیل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړه کیږي. شوروي اتحاد د واکونو د 1918 کال د 1955 کال په جدي کې په افغانستان باندې يرغل وکړ. د وخت ولسمشر حفیظ الله امین وواجه او د پر ځای باندې ببر کارمل ته واک وسپاره. خو لنډې مودې وروسته یې په وړاندې باندې زیات شمېر افغانانو وسلواله مبارزه پیل کړه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د 1,000,000 افغانانو له وژلو وروسته د 1918 کال د سلواغې په شپږویشتمه باندې له افغانستان ووتل.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ همکار و چې د چدي مرغومي د شپږمې چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابر و چې سیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په تشکیل کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي چې له امله یې ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. ورزو تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په یو اقدام کې د پوهنې وزارت په تشکیل کې په پلازمینه او ټولو ولایتونو کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي دي چې له امله یې تر 5000 ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. د راپورونو پر بنسټ یادو کارکوونکو تر دې وړاندې د افغانستان په 34 ولایتونو کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې د کیفیت څارنه ورزونه کوله. یو شمېر هغه کارکوونکي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په نظارت ورزونه کې کار کوه ازادي راډیو ته وویل دوی پیاده برخه کې لوړې زده کړې او له پوره تجربې برخمن دي خو اوس بېکاره او بې برخلیک دي. دوی له ډلې درې احساس وایي
د جذب بې سرنوشته کېږم یا بې سرنوشته په حالت کې پات کېږم، نو دا زما لپاره ډیره زورونکې خبره ده. نو زما غوښتنه دا ده چې دولت مونږ پاک او تصمیم ونیسي، مونږ په مکاتبو کې، پانتونونو کې یا نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې چې د معارف په چوکاټ کې وي او مونږ هلته اړتیا لیدل کېږي په ځایونو کې باید مونږ ځای پر ځای شو.
ښاغلی استاد هم وایي چې په ټول افغانستان کې زرګونه لوستي کسان په یو سل بېکاره کېږي، دا د دوی لپاره یو ناورین دی. دغه راز د نظارت او ارزونې یو غړی خیال محمد چې بیکاره شوی دی او اوس په کور ناستی وای، د پوهنې وزارت له لورې د مسلکي پراختیا په نوم د یوې نوې ادارې جوړېدو کې دوی او د نظارت او ارزونې نورو هغو غړو ته چې وړ کسان دي د بیرته ګمارل کېدو ژمنه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
او د دارالمعلمین استادانو سره به د نظارت غړي هم په دې دنده کې یو ځای کار کوي. یو تعداد کم کسان به د نظارت غړي روي او نور تعداد به بیکاره پاتې کیږي. نو امارت اسلامي او خصوصا د وزارت معارف نه مهیله ده چې دې کسانو ته هم یو طرحه یا ځایونه د نظر ونیو چې دوی هم بیکاره او بېروزګاره نه سي.
د څارنې او ارزونې تشکیل د له منځه وړلو او دا چې د یادو کارکوونکو برخلیک په څوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نومه وغه کې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د نظارت او ارزونې څانګه له منځه وړل شوې نه ده، یوازې یې نوم د مسلکي پراختیا پر اداره اوښتی چې د نظارت او ارزونې مخکینی وړ کارکوونکي او ورسره په د ښوونکو د روزنې د عالي موسسو استادان په یاده اداره کې وګمارل شي. هغه دا هم وویل په ټول افغانستان کې د څارنې او ارزونې په څانګو کې شاوخوا 6000 کسانو دندې درلودې. د راپورونو پر بنسټ د نظارت او ارزونې ډیری کارکوونکو چې اوس یې خپلې دندې له لاسه ورکړې د افغانستان پخوانی دولتي کارکوونکي دي. یادو له 5000 ډیرو کارکوونکو چې ډیری یې په بیلابیلو څانګو کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې وې د پوهنې وزارت په دریم بس کې کار کوه. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت بیلابیلې دولتي ادارې له منځه وړي او د پخوانی حکومت زرګونه مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې ډیری یې له بیکاري، ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخېدو او غزولو خبر ورکوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د پوز لوی درسیز هرڅي هلوی خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډیر نور میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سیشن به ځمکني عملیات د غزې په مرکزی برخه کې د کډوالو خاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخ د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښ هم زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور له مخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو دوه درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سیشن بی وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې دلته د غلطو باورونو او دودونو له امله د کورنۍ او لخوا له هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنۍ او لخوا له هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډېری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خورځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
شاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په دیارلس ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حداقل څلور ځله صحي کلینیک قابلګان ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدوارۍ په وخت کې ځینې دواګانې چې هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي، د دغو خودداري وکړي.
دا خواله رسنیو په اړه مسلسل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ تر بلل سوی وو. دا وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغه کې د عامه پوهاوی معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډیر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی د سې یو خز ځوان ته سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخواله چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغه سی نه عامه پوهاوی سره مخامخ شي. عامه پوهاوی هلته ډیر کم ده، نو ډیر اړینه ده چې له دغه سی مجالس دغه شی غونډو دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي موږ ته لازم او ملزم.
راحل زیاتوي موږ د ټولو اړخونو معلوماتو څخه بے برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغې پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولی سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د هګیو د تولید د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هره ورځ 200,000 هګۍ پکې تولیدیږي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. دی فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسول بلال احمد وای کله طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پنګونه هم وکړي.
دا یو لک څلور زره دانې شرګان نوي فیصده تولید لري. ټوټل لګي یو لک شل الا یو لک 15,000 پورې. د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالان ته موږ راستو. امارات څخه هیله لرو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځکه راکړي او یاخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته ملیونو په اندازه باندې نور هم پنګونه وکړو. شپته زره دانې شرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ور سره پر څنګ موږ د امارات څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راضي یا مرزمنې کېږي په لګړیانې را اړې یا په کچاکي ډول باندې راځي د دې مخنیوي وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د ارزې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. د ضیاء الحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکونکي له نور پنګوالو غواړي چې په دې برخه کې پنګونه وکړي.
نوم ضیاء الحق، مو یو سر شل نه پرخته ودلته چې سار مال راشو دانا ورته ورسمو بیا اگې راټولې کو وروسته اگې راټولې کو بیا کاټن کو کاټن چې کو بیا راو بس دلته ګودام ته راو بس ګودام نه پس بیا موټر راځي موټر ته بارو بیا په کندهار په شهر کې خرڅېږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ د غوړس موږ د پاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وو کې کارګر فارښتې سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای بازار ته د بی کیفیت هغوی د ارزې د مخنیوي حد کړی. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هغوی د تولید لوی فارمونه ست چې هر ورځ 200 زره هغوی تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو. هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري. خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون بسطه باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ارزښت کې باید ټاپه لري تاریخ د ختم او د شروع ولري او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هغوی مخ وینځو د خارج سره زی قرنټینو ته مو ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی وټن صاحبان زی ګوی هغهی مشه په یوه هغهی 15 وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکه ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنوي هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زمر ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچوو. 100 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کېږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلام امارات څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډیر مخامخ یو. موږ اوبه ډیرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټوله سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ د اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کم لوی لار چې ده د ګریش څخه د مساکله او نوزاد او باغران او بغنی او دغه لوی لار چې ده راته پخسي سړک را د جوړ سي. نو موږ ته استوجو تر اوسه پرې نه سوی د اسلامي امارت خوا څخه نه کوم کار موږ تر اوسه پرې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د امارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي. په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نسته، ولې وچکلکې دي، څهان وچ دي وروره، نو دوی هیڅ توجه دې ته نه ده کړی. ګرد اوبه یا پرودو کې تللې دي یا وروره چې رایله حاکم دوه ورځې را رسېدلې نه بیا اوبه بیرته اړولې.
دوی مینې مې ته را ورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونه ده. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اساسزاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا د نوو موزو د غځولو پر مسلې هم خبري کړې. ویل شوې ده چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وایي افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر ګریو کورنیو کې یوې اغیزمنه شوې ده. د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس شبکې او خپل ټویټر ویلي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړې کړې دي او د مخدره موادو له خطر یا یې د کارول له امله له اختلالاتو سره مخ څلور اویا زره کسانو ته مرستې رسولې دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزا وتنبایوه د میزان په میاشت کې ویلي د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 15 تر 8 میلیونو په نشه توکو روغت دي. د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز خبرداری ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډېر نورې میاشتې دوام وکړي. نو مولي دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیلو پوځ په غزه ترنګ کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې تر اوسه له 60 زیات کسان وژل شوي دي. د کلابندې شوې غزې د نن د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي. د اسرائیل د پوځ درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د هدف ترلاسه کول ساده نه دي. او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره به پر تایوان نور سوداګریز بندیزونه ولګول شي. دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتېدو څرګندونه کوي. ټاکل شوی ده چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چوچینی د خپلې خاورې و برخه بولي دا ولسمشري او پارلماني انتخابات ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وای د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د دفاکټ اوتوریټیز سکسسفل ریډوس
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالي توپ سره کم کړی او په دې اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې لري شوې دي. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ما عملاً با معتادین سرکار داریم که
موک عملاً لیدلی چی معتادین لکورونو چخا شرل شوی او چو کالکیگی چی بی سرپن آشوان تی روی پدی دول دا معتاد جوان تباکیگی او بلاخره کورانه او طول شتمنی للاح سور کبی.
دا چه نشهی مواد ولی دا انسان دا بدن رگونه تنگوی پدی علمو دا معتادینو دا درملنی لمتخصیص داکتر گلاسغر شریفیار سر مرکه کردی.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر کونو باندې ناوړه اغیزه کولای شي. خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دی او د زړه رګونه دی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورجي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوری څنګه سو ماینه دی وکړل؟
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخت
خخ عجب ده
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب څه راسي ودی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وای د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وای په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړې دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشیي موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشي موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې ډېرې سوي، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د
واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 95% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوي دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سږکال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر 10 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم د تریاکو بیې لوړې شوې او حقیقت د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشي موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تریاک را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځان سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې امله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخي ساتنه کړې وایي چې څو ځله یې خپل اوخی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
لدی خاطر می رټلای چې داری دلم، ما ویل چې اورز بخپل لور خرڅه او یا به قاچاقون کو ته پلاس ورکړي، بلدا چې هر وخت به راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپو نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در واپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلاره ایدا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پریښودلو ته وهڅوي او تلې وڅاري. په دې ډول بل یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزه کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د تنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې پر رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې پر رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې
د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرف خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امپیټامین او میټامپیټامین وی، کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کېږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کېږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډېر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نه کیسه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا په هدالاست آیا په هدالاست رسنی لنشي موارد سره د مبارزه په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنی د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنی یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصری چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوې قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هدالاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي، او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم، څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه، خو نه پوهېږم چې جوړولې یمه.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې، ولې زه جوړه یم؟
یاره خزی اول خودی د درد ګولۍ رانه جوړ کړه، بیا د دې راز پښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته یې راکه،
دا دې واخل.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین وخته شوې؟
څه شي زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کیږي او د وخت په تیرې دو سره ته په پوډر وخت شوي.
وای خدایا، کور می خراب شو، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
زهرو کاروان.